تشکر که با رادیو آزادی هستید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د آزادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د آزادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوارالحق هدي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 270 میلیونه ډالره ګټه کړې چې له اداري کمو لګښتونو پرته ورڅخه نوره استفاده نه ده شوې. ښاغلی اهدي په دې اړه بیگانه وخته ازادۍ راډیو ته وویل
تر اوسه پورې دغه تیر یو نیم کال کې تقریبا په حدود 270 میلیونه ډالره ګټه یې صدقه کړې ده، او موږ له دې ګټې نه داسې کوم غټ مصرف نه دی کړی، هغه واړه واړه اداري مصارف دي.
ښاغلی اهدي زیاته کړه چې د امانت د صندوق له دې ګټې نه د افغانستان د پولي او مالي ثبات لپاره استفاده کېدلی شي، په دې شرط چې د دې صندوق د مدیره هیئت څلور واړه غړي پرې توافق ولري. د افغانستان د امانت دغه صندوق چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې تاسیس شوی، څلور غړي لري چې دوه یې افغانان او دوه بهرنیان دي. د افغانستان بانک د عالي شورا پخوانی غړی شاه مهرابي بل افغان غړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او په سیمه کې د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کړي. په کابل کې د دغو پرونیو لیدو کتو خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبر کړی دی. د هغه په وینا د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې مخ پر وده او هغه د ټول سیمې په ګټه بلل شوی. همدارنګه ویل شوی چې ښاغلی متقی افغانستان ته له ایران د وارددونکو برېښنا د زیاتوالي او د چابهار بندر په اړه د پرمختګ ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په تړاو هم خبرې کړي. خو دا معلومه شوې نه ده چې د افغان کډوالو کومې ستونزې، خو افغان کډوال په ایران کې شکایت کوي چې هلته ورسره امنیتي ځواکونه او پولیس ناوړه چلند کوي او په زور اخراجیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو سخت ځای دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې افغانستان چې پرله پسې بحرانونه تجربه کوي، دا ښځې او نجونې دي چې دروند بار زغمي. په هغه ویډیو کې چې په دې پانه کې ایښودل شوی تر تصویرونو لاندې لیکنو کې د ځینو هغو ستونزو یادونه شوې چې ښځې ورڅخه ډېرې کړېږي. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې په افغانستان کې ښځې تر نورو وروسته ډوډۍ خوري، او هغه هم ډېره کمه، او پروژه کې هم د دوی پټکو همدا حال روان دی. دغه نړیوال پروګرام وایي تیر کال چې پر 100 میلیونو افغانانو مرستې بندې کړې، تر ټولو زیات اغیزې پر ښځو راغلی دی. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي تر څو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یوه همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قبرس، بریتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په یو ویډیویي کانفرانس کې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي داسې نښې نښانې نه دي لیدلې چې مسکو په اوکراین کې اټومي وسله وکاروي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د روسیې د حاکمیت د ګواښ په صورت کې اوکراین ته دا ډول وسلې استوي. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا د سپینې ماڼۍ د رسنیو مسؤلې کرین جان پیر ویلي د اوکراین د جګړې له پایله د اټومي وسلو په اړه د روسیې بې پروا څرګندونو دوام کړی. سپینه ماڼۍ وایي روسیې له کومې توجیه پرته پر اوکراین یرغل کړی، او دوی به د خپلې خاورې او خلکو د دفاع په خاطر اوکراین سره مرستو ته دوام ورکړي. او اتریش پرون چهارشنبه له دو روسی ډیپلوماټانو وغوښتل چې له ویانا څخه ووزي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغو دو ډیپلوماټانو په داسې اقداماتو لاس پورې کړی و چې له ډیپلوماتیک وضعیت سره یې اړخ نه لګاوه. په خبر کې د دغو ادعا شوو اقداماتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دواړه روسی ډیپلوماټان نامطلوب کسان بلل شوي دي. د اتریش یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي د روسی ډیپلوماټانو اخراج د هغوی د جاسوسۍ په فعالیتونو پورې تړلی. په ویانا کې د روسیې سفارت ویلي چې د ډیپلوماټانو د اخراجېدو د اثبات لپاره یې هیڅ مدارک نه دي وړاندې شوي، او دوی دغه پریکړه بې بنسټه بللې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې وړاندې درته وویل، د دې ساعت په ډېره برخه کې نیمه نړۍ یو اساسي او بشري حقونو پروګرامونه اورئ، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق هدي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 200 میلیونه ډالره ګټه کړې چې له اداري کمو لګښتونو پرته ورڅخه نوره استفاده نه ده شوې. ښاغلی هدي وایي که چیرته د دغه صندوق ټول غړي سلا شي، نو له دغو پیسو نه د افغانستان د اوسني حکومت ځینو مصارفو ته پیسې لیږلی شي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق اهدی وایي په سویس کې د 3.5 میلیارد ډالرو امانت صندوق له ګټې کیدی شي د اړتیا وړ په صورت کې استفاده وشي. ښاغلی اهدی بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دغه صندوق پیسو شاوخوا 270 میلیون ډالره ګټه کړې او زیاته کړه.
اگر چې یو مصرف مو تایید کړی دی چې که چېرته دولت نشي کولی چې د بانک آسیایی کوم قرضه یې چې افغانستان دولت ته ورکړې ده او هغه باید بیرته چې ورته ورکړي شي، که چېرته دولت نشي کولی چې ورته ورکړي، نو په هغه صورت سره کېدی شي چې د صندوق نه سده هم موږ ورته تادیات چې وکړو. البته د ګټې نه د دولت ځینې ډېر اساسي یو ضروری مصارف چې د خلکو په ګټه وسیږي په غو کې هم استفاده ورنه کېدلی شي، خو په دغه ډول مصارفو کې باید چې د څلور غړي څلور واړه توافق آرا سده ولري. که یو نفر مخالفت وکړي کولی شي ویتوي کې یو مصرف سده صورت نه نیسي.
ښاغلی هدي د افغانستان د امانت صندوق له پیسو او ګټې د استفادې په اړه د دې صندوق د مدیر هیئت د څلورو غړو پر تایید ټینګار داسې مهال کوي چې د ترکیې ټي آر ټي شبکې پرون چهارشنبه په یو راپور کې وویل چې هغه چارواکي چې د افغانستان د امانت صندوق په بحثونو کې ښکیل دي وایي دا اړینه ده چې د افغانستان د ویجاړ شوي مالي سیستم د ثبات لپاره ژر تر ژره د دې صندوق پیسې آزاد شي، ځکه د دوی په وینا دا کار د اقتصادي خوځښت لپاره مهم دی. خو د راپور لمخې د افغانستان د امانت صندوق څلور غړي انوار الحق اهدي، شاه محمد مهرابي، جی شامبو او الکساندرا باومن لکه چې دوی له څه باندې یو کال راهیسې کار پیل کړی، په دې اړه چې د دغه صندوق پیسې په څه ډول ولګول شي په یوه خوله نه دي. د راپور لمخې یوې سرچینې دې شبکې ته ویلي چې که څه هم ټول له دې سره موافق دي چې ساتل شوو پیسو ته باید لاس ور نه وړي، خو له ګټې کولی شي د افغانستان له تر ټولو بې وزلو وګړو سره د مرستې لپاره کار واخلي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په امریکا کې د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمني انکنګل شو چې نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر په 2022 کال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې آزاده شوه او په سویس کې د امانت یوه صندوق ته ولېږدول شوه. په امریکا کې پاتې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو د حقوقي دعوا لپاره ګرځول شوي دي. افغانستان چې له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو په وینا شاوخوا 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو سرپرست حکومت پرلپسې په بهر کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو چې اندازه یې شاوخوا 9 میلیارد ډالرو ته رسیږي د ازادېدو غوښتنه کړې ده. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان دغه شتمني چې چارې د افغانستان بانک سمبالولې، د افغانۍ د ثبات مالي تمویل او د بانکي سیستم د فعالیت لپاره چې کافي نغدو پیسو ته له لاسرسي ډاډ ترلاسه شي ساتل کېده. سپینې ماڼۍ په تېره دلو میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک پاتې کنګل شوې شتمني به همداسې په امریکا کې کنګل شوې پاتې کېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې نوې تعلیمي کال په پیلېدو دی، خو په اکثرو سیمو کې لا هم د میلیونونو هغو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې چې له شپږمو ټولګیو پورته تعلیم او تحصیل کوي. په همدې حال کې د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ وایي افغانستان کې له نوي تعلیمي کال سره به د دوی تعلیمي خپرونې هم پیل شي. د دوی په وینا یا ټلویزیون بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه لري چې د 1م ټولګي تر 12م ټولګي به ټول درسي مضامین پکې تدریسېږي. یو شمېر افغان زده کوونکي بیا چې که څه هم آنلاین درسونه سره له خپل چارې تړلې بولي او وایي چې آنلاین درسونه هم ورته ګټور ثابتېدای شي، خو وایي چې دا درسونه د حضوري درسونو ځای نشي نیولی. تفصیل له عبید سپوږمۍ یاورو.
په افغانستان کې له 1م ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو تر څنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ بی او ډبلیو د یو ښوونیز ټلویزیون د خپرونو د پیل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسولین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپلې خپرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربو استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي ټلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8 د ښځو په نړیواله ورځ د دې ټلویزیون ازمویښتي خپرونې پیل کړي دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي.
برنامه کې د تلویزیون ما البته نشر میکنم، اکثریتش برنامه درسی میباشه.
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو له لارې خپرو چې هر ورځ له 1 ټولګي تر 12 ټولګي د ښوونځیو زده کوونکي کولی شي چې یاد پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله دا ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړه کړو، کوم مضامین چې دوی ښوونځي کې درلودل ټول کولی شي چې د بیګم تلویزیون له لارې له مجربو استادانو سره تعقیب کړي.
شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولی، ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري، هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولی. د 12 ټولګي زده کوونکي نظیفه چې 2 کاله له فارغې دو مخ کې په کور ناسته ده، سره له دې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغسې پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډېر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه سي تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډېرې بېلګې لرلې. یا په پوهنتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه، د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادي ارمغان چې درې کاله کېږي له زده کړو بې برخې ده، بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
په دې دریو کلونو کې له رواني ناروغیو د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي، یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم تلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي، ډېر خوښ یو.
له دې مخکې بېلابېلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو تلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له 6 ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو د دې پروګرام خبري ټولګه همدوم روا اوس هم راځو او نيزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینو نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
هغه غاک چې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته نور له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسېده. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
موږ به د وخت کې خپله خاصه آمادګي نیوله چې کوم استادان مو دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیوله. یو خاص امید سره به موږ دا میاشت خلاصولې.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن.
نوم عقلا ده وای هر جمعه به دینی بی کال را تفت دیزده کودی بیا پایلی دو پتا منشی بشماره. خود طالبان حکومت دا هیلی مراوی کردی کهو کسانو چه خدینا او نارینا و تا دیزده کلو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختن کلونه کلونه کردی. اوست دینجولو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکل چه وایی؟
گوری داگه دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زدکر نورازی دادی مکتبونو دی زنگونو پگه کرنگا خیل کرد. رازی لدی سره موږ دی جړان د فایند او مایند په سترګو کې وښه کې خندا او خواړه وي.
پریمیک دی چې والو زم، پریمیک دی چې والو زم، زما وزرې ماتړې.
نن امدا موضوع چېرو ملکی هم وکړي
وزرې ماتړې شپو تا پات کی.
قدر منورتونکو، د طالبانو له دومجلی واکمنۍ سره سم لشپګم ټولګي څخه د پورته ټولګي و دینجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. همدارنګه پوهنتون ته هم د دوی تګ منع شو. افغان نجونې وایي چې سږکال دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي. که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي، هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وي. له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي، بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي. د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی یې هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانیستل شي.
مکتب ته بورډ کالی تکری اشیا مو اخیستلن. د مونږ درسونه مکتبونه په نیمای کې پاتې دي. زه هیله لرم چې سکل د مونږ مکتبونه خلاص شي.
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نشي ویلی سخت خوشینی دي. محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره یې لورې له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې وه. دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده، دی ډېر ورته ځورېږي.
زما لور چې د شپږم سنف په پورته ټولګي کې درس ویلې، هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه ده کړې چې آیا د شپږم سنف نه پورته نجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي. مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه خلک نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. دا د افغان نجونو او د ولس دپاره یو ستونزمن حالت ده چې ورڅخه تیریږي. هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي. که د اوږدې مودې دپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي، نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغیزې کوي. دا یو ناورین دی، په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي. هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي.
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزده کړ سره سم شوی دی. زده کړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده. له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړي په ګډه سره اورو.
ګوري دغه د انسان د خلقت د انسان زمکه تر اتک دې ټول هدف زده کړه او دا د علم نوم پک دی، د پوهې نوم پک دی، د حکمت نوم پک دی. هر څه نوم چې ور باندې کړي، یعنی د منګه بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه ده که نر ده، دا ده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي، په یوه راڼه موجود واوړي، په یوه آګاه او ځان خبري موجود واوري. نو ښوونځی، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغانی ټولنه کې ژوند کړئ که هغه ښځې چې زده کړې کړي لغو سره چې نه دي کړي راته پرتلا کوي، هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
ګوره، زده کړه رښتیا ده، زده کړه آګاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، که ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر څه کې چې فیل دي نه به دي پوهې عطرونه خپرېږي. پرته له دې نه دا به ونه وي، خو میوه به نه لري، عطر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي، دښتې ښایسته ښکاره کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بویولو لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت په سترګو وګورو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتي حق په توګه زده کړه وپیژني او د خپل دغه ذاتي حق لپاره په ټول وس باید هڅه وکړي. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر و نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لوڼې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندې. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپله ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لغه وروسته له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکی موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې او کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپله په افغانستان کې وایي، د تاسو لونو سبق ویلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه و د تاسو په نظر، د یو افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې یوه خبره وکړم. زه په لاره روان یم، دا اوس په هر کې یو ګلمخې خور د ماله څنګه تیریږي. که چیرته زه دې ته د وحشت په یو ځناور بدلیږم نو دا جرم خو فردي سه ما
وکړه،
او زه به دې ځواب ورکوم که نه؟ ولې که چیرته زه واقعا هم یو بالغ انسان واوسم، نو بې له شکه چې په دې حق به قایل واوسم چې زه یوه ښځه لرم یا یوه کور ودانه لرم، او یوازې زه له هغې سره کولی سم هغه توده اړیکه، عاطفي اړیکه. نورې ښځې او نجونې چې دیګه دي، یا ما ته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان. نو دلته خبره دا ده، کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ونیسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي 99% پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایله لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي، د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته مونږ بهر کې ګورو نجونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوچ دي، غاړه یې لوچې دي، پنډه یې لوچې دي، د اندام زیاتې برخې لوچې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه دی لیدلی چې په چا یې حمله ور وکړي. درحال چې اکثریت وګړي بم په نورو باورونه وي، ولې زموږ د ټولنې خو مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي، نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. فضا جوړه شوه. بل دا دی مونږ خویندې او میندې او لوڼې چاته زده کړه کوي، ټولې پټې دي، ټولو دي عزت جمع په تن ده، ټولې په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. ستونزه چېرته؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تېر ده، نو ستونزه چېرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونی ده، ځکه یې دوه کاله چرته به څنګه ځي؟ هره شیبه چې تېرېږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو، مونږه ژوند ضایع کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، د خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریکه کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه. فضا جوړه ده، زموږ خویندې میندې په لباس، په تان، په اخلاقو، په هر څه جوړي. انسانان نه خو به سل په سلو کې جوړ، څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي اوږدولی، او که اوږدم کا خو لاسې کړي. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي، راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي، نجونې کولی شي ذهني فکري بلوغ ته ورسېږي، نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي، او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې، درد کړولې، عذاب او زپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي. حق یې دی، دې وګړو ډېر کړېدلي دي، ډېر ځورېدلي دي چې یوه ګلالۍ، یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو، د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر، او دا له دې شیبې ممکن ده، د دغې شیبې شونی ده چې لږ زړه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خدای دې راته روغ وخت وخت.
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی، خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي، که چیرې کورنۍ زده کړې وشي، حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه بهیرېږي. سایمې خوګیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه، له خپلو تجربو څخه وایي.
هغې وخت کې مونږ په کور کې دې ته مجبور شو چې ښوونځي جوړ کړو. فقط یو شطرنجونې تختي کومک مونږ سره ماسې وکړې په جلال آباد کې، زه وم او راسره نورې معلمینې وې، مونږ ټول یو ښوونځی په کور کې جوړ کړې.
هماغه یو څه موده ستاسو درس ورکړې نجونو ته څومره ګټور و؟ دا درس
ډېر زیات ګټور و. هغه جنکۍ چې مسله هېڅ مکتب یې نه ویلې، نو اته د دې وړتیا لرلی، لکه د شپږم صف شاګرد چې هغه یې ولیکي، نوم لیکي، کتاب لیکي، ولولي یو شی، یعنې ډېره زیاته ګټه ورته کړې.
اوس بیا هماغسې وضعیت سره مخ شوي یو، بیا نجونې په کور ناستې دي، هغو کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري، تاسو څه وایئ دوی څه وکړي د نجونو د باسواده کولو لپاره؟
یعنی دا ډېر خطر دی، خطر په دې دی چې خلک چې مثلا په ښارونو کې دي، په کلو بانډو کې دي، حتما تعلیم یافته جنکۍ شته. اوس دا په شل کاله داسې شوي چې اکثرو کلو کې جنکۍ مکتب ته تللي، تر دوه سوه پورې امکانات ډېر زیات وو، چټامه پورې امکانات وو، دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیان د کلي ماشومان یې هغه جنکۍ چې ممکن تعلیم نه پاتې کېږي نشي کولی شي لاړ شي تعلیم ته. نو راغونډې کې دوه کاره کېږي، او د دوی نه مونږ چې څه یې د هغه ایډیا د نه وځي، او دویم دا چې هغه څوک په څه نه پوهېږي، هغه ته به یې څه ور وښيي، چې کله به سبا خدای مهربان دی د مکتب دروازې خلاصېږي مکتبونو ته ځي نو دوه آماده وي. نو مونږ ډېر زیات کورسونه د فال کړي وو کنه، او هر کورس تقریبا راتلې وه راغلي وه پنځوس پکبان راتلې وه.
بله، یو خو ګاڼې صاحب دوی باسواده سولې. بله موضوع ده چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ، بیا په رسمي حساب هم د معارف لخوا نه د دوی دغه کومه زده کړه چې له تاسو سره کړې وه دا حساب سوله ارتقا یې وکړله؟
نه، دا حساب نه شم ته یو کار وشو چې دغه چې درسونه ویلو که نه، د دوی د سوي سره سم شپږم صف پر دوی امتحان ورکړي، دې ته د سوي امتحان ویلې که نه، دغه دوه کاله درې کاله کاله دوی کول شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي لاړ شي که نه.
نور انجنو ته دوی اکثریت موږ سره غږیږو ډیر بد حالت کې ژوند کوي، آیا دغه خپګان به ځای ونیسي او که په دې فکر وکړي چې یا ولور پیدا کی لوی خوانه یو څه زده کړی تر څو بل ورځ یو څه پلاس کې ولري؟
خبره خدا ده چې دوی به خفګان او رواني تکلیفونه پیدا نه کړي او دا فشار نه بزن تر دې چې دا غته عمل ته نور مرجونه دي او یو څه مشمار کې اوس نه چې دې په دې تکلیف باندې تشې دا صحیح کار نه دوی به ځان مصرفه دي تن مصرفه دي په دې معنی چې دوی به دغسې کورسونه ولټوي په خپل منظوري کې څوک چې خپل بانډو کې دي باید دغسې جامې ته تدریس وکړي د هغې تر څنګ یو کس ویت کړي پروا نه کوي یو جوکې په کلي کې ده یو ساعت سبق کړي یو ساعت پروشریف کړي یو ساعت ځي خامت کې دی یو کښې دی دی دې په خاطر باندې چې دوی باید مصروف وساتل شي. ما مشوره دوته هم دا ده چې په ځان مصروفه کوي هېڅ نه وي په کلو کې مثلا پیسې نه وي هلته نه راډیو پیدا کېږي هغه پروګرامونه اوري مثلا تعلیم دپاره ډېر ښه پروګرامونه دي هغه اوري مثلا نور برنامې اوري چې تاسو پرېچې درته کولی شي هغه اوري ځان مصروف ساتي نسبت دې چې تاسو مثلا نه هسته ژور خفګانونه وکړي او بل یو مرض دا ناشته کوي دا صحیح کار نه دی. هر شپه رڼاشته او مثلا امیدواره اوسي دا هېڅ امکان لري چې دایم دپاره په تاسو باندې مکتب بند شي دایم دپاره په تاسو باندې پاتون بند شي دایم دپاره په تاسو باندې کار بند شي. دا هیله من یو چې هر څوک خدای پاک ډېر زر چوړ کړي په دې خاطر باندې دوبۍ تخپلونکي د لاسه ورنه کړي او مبارزه وکړي.
د طالبانو په تېره دوره کې چې تاسو نجونو ته درس ورکاوه خپله روحن څومره ارامه وي چې په داسې یو وضعیت کې چې په افغان نجونو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وي تاسو په خپل کور کې زمینه ورته مساعده کړه، خپل ځان سره له خپل وجدان سره تاسو څومره د ارامۍ احساس کوه؟
انجینئر دی ډاکټر دا بله ده استاد هم دی استاد هم دی دغه ډېر افتخار دی په غټو پوستونو کار کوي نو هغه سړی ډېر ارامه چې تدریس کوي ګرچې روا روا اته موږ به پاویلي کښې به هم شاګردانو خو په دغه عمر کښې چې را کوي چې دیارلس څوارلس کالو یو هلمغال ډېر دي پاویلي کښې به هم تخته ورته نه کېښودله چېرته کور به چې کوټه موټه پیدا کړه چې آواز ونه وسي داسې دي کښې به هم تخته ورته کېښوده درس
د اسلام دین هم په نارینه وو او ښځینه وو باندې زده کړه فرض کړې ده. د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر له نورو معلوماتو سره.
تعلیم په اسلام کې فرض عمل ده، ارزښتناکه ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلبې هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلی ده. اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین، دا د علم طلب فرض ده په هر مسلمان باندې که هغه مسلمان نارینه وي که هغه ښځینه وي، ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم و. اقرا بسم ربک، کله چې الله جل جلاله پیغمبر ته وحی نازلوله لومړی خطاب ورته د تعلیم خطاب وکړه چې اقرا ویل ولا. همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو د علم په ادواتو باندې قسم یادوي، نون والقلم وما یسترون، قلم او هغه څه چې لیکل کیږي همدا رقم یو حدیث کې مرازی اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ هغه قلم و فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولك ما اول الحديث كرازي الله جل جلاله اولين شيء پیدا کړل هغه قلم و بعد قلم ته ورتل چې ولیک هغه ویل تولکم ويولك المخلوقات تقديرون ولك قبل دين پیدا سي نو لدین معلومیږي چې اسلام هميشه ارزښت علم تور کړی دا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیه برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدار فرمائی یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چتکړی دی هغه کسانو ته استاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسانو نه ایماندارانو او هغه کسان چې علم ورکړی استاسو نه الله چتکړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وضع کړي اسلامي شریعت وضع کړي دی ورته هغه شرایطو کې دننه خزینه باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دي دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوه سي علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید دی خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسو د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي.
و مغختل چې دینجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 2 2 1 4 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه می ومنه. د اساسی او بشری حقوقونو یوې بل خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې کول موږ سره میلمه دی. موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو عبدالعظیم صافی. په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې به خبرې وکړو.
تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته ستاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. خواخي او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسېږي او په کورنۍ کې دي، د دوی حقونه له دوو جنبو نه مطرح کېږي. یو د اخلاقی جنبه لواجه او بل د قانونی او د شرعی جنبه لواجه چه واجبیت تعریفی. اول دی ترازو چه واجبیت چی شده؟ با کورنهی که د مور پلار حقونه یا د خواخ او خسر حقونه د شریعت لمخی پا اولادونو بانده دا واجبه ده، پا انگیانو بانده نه. زما هدف اولادونه دي. اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده، دا مسئولیت راجی کیږي اولادونه ته، مختص اولادونه ته. هر اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي، په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره، که هغه لوڼې دي یا زامن دي چې مور پلار یې ورسره دي، د دوی حقونه ور باندې واجب دي. او اسلام په دې باندې واضح لید لري، واضح نظر لري او حکم لري چې قرآن عظیم شان کې الله الله پاک ویلی چې تاسو د خپل مور او پلار سره نیکی وکړئ، او په نورو نبوي احادیثو کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډېر تاکید شوی ده، او د مور او پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه وروسته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه وروسته د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي. دا هغه واجبیت ده چې په شریعت د اسلام کې ځای لري، او هم په قرآن عظیم شان کې، هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې، هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې، په نظریاتو کې، په فتواو کې، دا ټول هغه شوي دي، تصریح شوي دي دا موضوعات، او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده، او دا په اولادونو باندې ده. البته هغه اولادونه چې د مور پلار سره یو ځای اوسېږي په فامیل کې، هدف مې د لوڼو نه ده، هغه لوڼې چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور پلار حق واجب نه ده. په انګیانو باندې کله چې د خواښې او خسر مسله مطرح کېږي، په دې موضوع کې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواښ او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد د نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حرامیږي، نو دا په دې معنا ده چې خواښ او خسر د مور پلار حیثیت لري. کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد د نکاح کوي، د دغه ځوان د لپاره د مور پلار حیثیت لري، او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرام ده. دغه حکم د اسلام په عقد د نکاح کې، دغه حراموالی په عقد د نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواښ او خسر د مور پلار حیثیت لري. د خدمت کولو مسله جدا مسله ده. دا زموږ په هیواد کې، افغانستان کې بالخصوص، دا عرفي جنبه لري، اخلاقي جنبه لري. که په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی وي، په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی، تاکید نه وایم، که چېرې مور پلار یې ورسره ګډ اوسېږي، نو په دغه زوی باندې د مور پلار خدمتې، د مور پلار حقوق ادا کول واجب دي. بالخصوص که چېرې دغه مور پلار یې په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي، او دوی په کهولت سن کې وي، ده باندې دغه د مور پلار خدمت واجب ده، ور باندې دی باید د مور پلار خدمت وکړي او دغه واجبیت ترسره کړي. د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري. انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواښ خسر سره، او د خپل د خاوند سره، د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري، نو د خاوند د کور ساتلې او د خاوند د کور له سرپرستی دا د مېرمنې مسؤلیت ده، وجیبه ده. اما د کور کارونه دا په مېرمنې باندې واجب نه ده، دا په مېرمنې باندې واجب نه ده. او که چېرې مېرمنه وغواړي چې د کور کارونه ومه کړي، او خاوند ته وایي چې زه دا شما کولای یا زما په واس پوره نه ده، نو خاوند مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا خپل تر سره کی، او یا یو نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه تر سره کی. نو زه بیا تاکید کوم چې دا اخلاقي موضوع ده. زمونږ عرف او زمونږ عادت په افغانستان کې، زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري، دا هم تقریبا هغه عرف او عادت چې هغه نیک دي، هغه عرف او عادت چې مونږ ته قابل د قبول دي، هغه تقریبا مونږ ته شریعت او د قانون ځای لري. هغه نو عرف او عادت زمونږ دا تعریفی چې په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروری او لازمی ده، عرفن اخلاقن دا ضروری او لازمی ده چې هغه د کور کارونه وکړي، او د کور کارونو ته رسیدګي وکړي. که هم په کور کې د فامیل خلک دي، د خواښ او خسر دي، که مثلا د خپل اولادونه دي، ګډوانو سره لري، نو خدمت عرفن او اخلاقن د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت سره کیه او دا خدمت
یو کی ورته. بله استاد، په یو شمیر کورنیو کې لیدل سوي چې د کورنۍ مشران چې خواخی خسر دي، ل خپل انګور سره داسې چلند نه کوي لکه ل خپل لور سره چې کوي. دلته څه کول پکار دي؟ څومره د انګور حق تر پښو لاندې کیږي؟ مثلا رواداری په خپل لور لري، په انګور نه لري، بیا تمه لري چې انګور دې زما خدمت وکړي، زما احترام دې وکړي. دغلته که په دې رڼا واچوي چې خواخی خسر ته څه کول پکار دي، ل انګور سره څه ډول چلند ولري؟
کله چې په انعقاد نکاح سره، عقد نکاح سره، کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوو ځوانانو ترمنځ، کچیرې دغه ځوانانو ته خواښ او خسر د مور پلار حیثیت لري، نو مور پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري. بیا هغه انګور چې واغله د خپل کور پریښی ده، خپل ورونه پریښی دي، خپل خویندې، خپل مور پلار پریښی دي چې ډېر مهربان او ورباندې، او واغله د واده شوی ده خپل خسر کړه هلته د خپل د میړه په خاطر باندې اوسیږي، د خپل د خاوند سره او ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده. نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي، که خواښي وي د مور په شان باید ورته وي، او د مور مهرباني ورسره باید ولري. اخلاقا او عرفن دا قبول شوي مسایل دي، دا باید ورسره اخلاقا او عرفن همدغسې د مور په شان ورسره وي، او د مور عطوفت، د مور مهرباني ورته باید ورکړي، او دا کمی احساس نه کړي او انګور چې زه مې د مور نه لرې شوی یم او دلته د مور مهرباني راته نشته ده. پلار ته هم همدغسې تر ډېره لیدل شوي دي چې خسرانو باندې د انګور ډېره ګرانه وي، او د انګور ډېر قدر کوي، ډېر مهربانه وي ورباندې. خو بیا هم دغه خسر لپاره دغه انګور داسې ده لکه د لور حیثیت لري ورته، ځکه کله چې عقد نکاح ورسره حرامه شوه او دوی ورته د مور پلار حیثیت پیدا کړ، نو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي، او عرفن او اخلاقا او شریعتن دوی ته د اولاد حیثیت لري. نو دوی هم باید د مور پلار کمی ورنه کړي، داسې احساس ونه کړي دغه انګور چې زه د مور پلار نه لرې شوم، او دلته غیر مهربانۍ غیر اخلاقي یا مثلا د زشت رفتار راسره کیږي. نو داسې احساس باید ورته پیدا نه کړي. عرفن اخلاقا او شریعتا دا وجیبه ده د خواښې خسر، لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور پلار حیثیت دوی پیدا کوي، دغسې هغه ځوانان هم دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي. نو دا ډېر لوی مبحث ده. نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کیږي د انګیاندو سره. لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده، او له علم او له تحصیل نه له تعلیم نه لرېوالی ده، چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې، د کورنیو په اخلاقو باندې، د کورنیو په رفتار باندې دا ډېر تاثیر لري. که چېرې یوه کورنۍ باسواده وي، که چېرې یوه خواښې باسواده وي، یو خسر باسواده وي، هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره یې چې کوي، ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل خپل پرېښی او دوی ته راغلی ده، زما د زوی ژوند دی جوړ کړی، دوی ته ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده، نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي. نو عمده عامل یې همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده. بل فقر، اقتصادي فقر دا یو بل عامل ده چې په دې کې مؤثره تمامېږي. درېیم عامل موږ کولی شو ووایو چې غیر شرعي، غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي، دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې، چې بیا بالاخره د خواښې او د خسر او د انګیاندو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصله ایجادوي، او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي. بیا
بله استاد، راځو د زوم او د خواښې خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې یو په بل باندې لري. په افغاني کورنیو کې په یو شمېر کې البته زوم هغه د خواښې خسر حق ادا کوي، هغه خپل کورنۍ تربیه پورې تر ډېره پورې اړه لري، خو یو شمېر بیا دوی نو هغه خواښې خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه ده هغه هم نه ورته لري. دغسې کسانو په هکله تاسو څه وایئ؟ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي په ټولنه کې په کورنۍ کې؟
دقیقا خواښې خسر او استادان دا هغه دوه کشره دي چې له مور پلار نه وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري. دوی په یو ځوان باندې، په زوم باندې، په یو متعلم باندې، په یو محصل باندې، یعنی د مور پلار نه وروسته خواښې خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغو کشرانو باندې بیا حق لري. یو زوم کله چې واده کوي، کله چې خپله ناوې راولي خپل کور ته، ګډ ژوند ورسره تشکیلوي، نو دته دغه خواښې خسر د مور پلار حیثیت پیدا کوي، او د مور پلار ځای لري ورته، ځکه دا یې معنوي مور پلار ویل کېږي، ځکه د ده ژوند دی جوړ کړ. فزیکن مور پلار یې وروزه دغه ځوانۍ ته ورسو، اما معنوي ژوند یې ورته دغه خواښې خسر یې ورته جوړ کړ چې خپله لور یې ورته ورکړه، او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو. نو که چېرې دغه مسایل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد نکاح منعقد کړي او د واده وکړي، مخکې د واده نه، مخکې د نکاح نه، دغه مسایل که یو ځوان درک کړي، دا ورته ډېره بهتره ده. او دا د مور پلار مسؤلیت هم ده، کله چې زوی ته واده کوي دغه مسایل ورته ووایي، دا مسایل ورته تفهیم کړي، کله چې لور ورکوي بل شاته په عقد نکاح کې ورکوي، هغه ته هم دا تفهیم کړي او ورته ووایي چې دغه خواښې خسر تاته د مور پلار حیثیت لري، او ته باید ډېر درناوی وکړي، خو حقوق و ادا کی همدارنګه زوم ته هم لازم ده چې لکه څنګه چې خپل کورنۍ ته خپل مور پلار ته احترام لري درناوی لري خپل خویند ورونو ته احترام لري درناوی لري دغه څه د خوخه خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري درناوی لري دا زوم دا کور یعنی د خوخه خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي کله کله د خینی دی یا مثلا او خې دی هغه خویند ورونه ویل کی او که خوخه خسر دی هغه معنی مور پلار ویل کی نو هغه څه درناوی چې خپل فامیل ته کوي دا څه درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي
کدی تاسو خپل د سترګو لیدلې حال تر اوسه په افغانستان کې څومره د خواخي خسر حق هغه کدن ګور لخوایي د زوم لخوایي په پام کې نیول کیږي څومره ارزښت ورکول کیږي
زمونږ یو سلسله عرف او عادت دی چې هغه منفي تاثیرات لري په ګټ ژوند باندې دا عرف او عادت یا خو بالکل منځل شي او یا په مثبته ګوري باندې دا عرف او عادت بوتل شي تاسو کورنۍ ژوند متاثر نه کی په کورنۍ ژوند باندې منفي اغیز و نه کی نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې دا چې د انګور او د خواښ او د خسر ترمنځ یا د زوم او د خواښ او د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي یا ګډ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده نو دا عوامل لري او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي اما که چېرې عوامل باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل له منځه ویسو نو موږ دغه عامل په حقیقت کې منفي اغیزه لري دا به له منځه وړي نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې دا له یوې خوا چې منفي تاثیرات یې لرل په ذهنیتونو باندې په روان باندې په رواني حالت باندې دا له یوې خوا له بلې خوا اقتصادي فقر یې منځ ته راوړه اخلاقي فقر یې منځ ته راوړه همدارنګه شرعي پوهې فقر یې منځ ته راوړه ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تصریح شوي دي او زموږ شریعت له دې مسایلو نه لرې نه ده کورنۍ ژوند یې په بهترین شکل باندې تعریف کړی ګډ ژوند یې په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده د هر انسان لپاره که هغه مور پلار دي که هغه خواښې خسر دي که هغه زوم ده یا انګور ده د ټولو حقوق او هغه ځایونه یې تعریف کړي دي او روښانه کړي دي نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده چې هم اخلاقي فقر دلته و هم اقتصادي فقر شته ده اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي او همدارنګه دا په کورني ژوند باندې ډېر منفي اغېز درلوده کله چې یو انسان مثلا په فخر کې لوی شوی یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی یو انسان په جنگ او په نامه کې لوی شوی تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري کنه یعنی دونه مشي دي زمونږ افغانان دې نه ملامته او مشي دي بته خراب ذهنیت لري آفرین دې دوی چې اوس هم ډېر ښه ژوند لري زمونږ افغانان ډېر ښه کورنۍ لري او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي اوس هم دوی دې ته لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډېر ښه پر مخ بوزي او ډېر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي
بله استاد کدې ته راسو چې خواخي خسر چې خپل ډېر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي هغه خپل انرژي د لاسه ورکوي خپل زړیږي مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي څومره به خوي چې له دوی سره ښه چلند کړي زوم لخواوي کډین ګور لخواوي ښه چلند سره وسی او دا هیڅ ور کړی چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چرته ګران دي عزیز دي تاسو هم راته ګران یستی
همدغه لڅونه چې تاسو ویلئ چې یو مور پلار د خپل اولاد لپاره خپل انرژي د لاس ورکوي خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد پر روزنه کې تیروي د اولاد لپاره وقف کوي یو انسان کولی شي چې هیڅ واده ونه کړي خپل ټول ژوند په ځان ته تیر کړي مثلا کنه کولی شي چې خپل ځان خوشحاله وساتي کولی شي د ګډ ژوند نه صرف نظر وکړي لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي ښه په خوشحالۍ سره تیر کړي په سفر باندې تیر کړي یعنی کولی شي اما ګډ ژوند چې دا د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده دغه دغه ګډ ژوند تشکیلي او بالاخره اولادونه یې پیدا کیږي او د خپل د اولاد لپاره د خپل ټول ژوند خپل ټولې خوشحالیانې دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قرباني نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند وقف خپل ځواني تیر کړه خپل انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه زه باید د دې حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولای هیڅ څوک په دې نه دی توانېدلی چې زموږ پلار مکمل حقوق ادا کړي اما دا چې نیت یې همدغه سوي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي انشاءالله چې خپل واجبات او خپل مسؤلیت به ادا کړي کړی وي. همدغسې چې خواښې خسره چې کله چې یو مور پلار خپله لورې یو زوم ته ورکوي یو هلک ته په عقد نکاح کې ورکوي او دغه لورې چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لورې روزلې ده او لویه کړې ده او بالاخره دا ورکوي بل چا ته او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي هلته د بل چا فامیل جوړوي. نو هغه زوم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره درک کړي باید چې دغه خواښې خسره مې زما ګډ ژوند دی جوړ کړی، زما فامیلي ژوند دی جوړ کړی، زه باید ډېر احترام ولرم دې خواښې خسره ته مې. او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونو دا ټول دا مسائل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته ده. خو متاسفانه چې علمیت کم ده او هغه علمي فقر سره موږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسایلو ته ډېره توجه نه کېږي. البته په ځینو ځایونو کې په ځینو کورنیو کې دغه مسایلو توجه نه کېږي تر ډېره بریده. اوس الحمدلله زموږ جامعه هم باسواده شوې ده او دغه مسایل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسایل تشریح کېږي، په دې مسایلو باندې بحث کېږي او ټولو ځوانانو ته دا مسایل تفهیم کېږي.
بله استاد، په آخر کې که په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم همدغه انګور بالاخره خپله خواښې کېږي خپله خسر کېږي، که چیرې دوی اوس د خپلې خواښې خسر درناوی نه کوي، په راتلونکي کې بیا د خلکو له اولاده آیا دوی تمه کولی سي چې د دوی درناوی وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. به هر هغه څوک چې څه کوي هغه بریبي، زموږ پښتو متل ده چې څه کوي هغه بریبي. نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي. که چیرې دی د خپل د مور و پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کېږي. همدغسې د یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زموږ عقیده هم ده، په دې باندې یو د هغو گناهونو نه یو د هغو گناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان جزای ویني او د دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور پلار یا د خواښې خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړی ده هر هغه اولاد هر هغه زوم چې د خپل د خواښې خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښې خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې او د مور و پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترینه حتما پوښتنه کېږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاکونو باندې خبري وشوې. د موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عبدالعظیم صافی. تربیه پرزه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.